ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلیم شیخ خدر من اوریدون کو او خر اخلاص دا وسط خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخاوري نن د سې شنبه ورځ کال 2013 د مارچ د میاشتې شپږمه نیټه ده واښ شوې دی په پاکستان کې د مخام شپږ په افغانستان کې پنځنیمی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار ته بجې دي ستاسو قربانی یو ستاسو په وړاندې زمونه ز شهید
او ز مجاهد جوان
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د پاکستان او افغانستان لپاره امریکایي سیاستوالی ایل ایس ویلز ویلي امریکا د افغان حکومت او ولس متبادل نشي کیدای امریکا وایي طالبان دې زموږ سره نه بلکې له افغان حکومت سره خبرو تکینی
بلې خوا د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د راتلونکي ټاکنو لپاره په نوي حلقه بندو ووټر فهرستونو او پر رایې اچونو مرکزونو اندېښنې ښودلي په نوي حلقه بندو کې په خیبر پښتونخوا کې یوازې څلور څوکۍ زیاتې شوې دي
او د وژل شوی پښتون ځوان نقیب الله محسود پلار پیښور کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا دا غوښتنه کړې چې د نقیب په وژنه تورن پولیس راهنوار دی محکمې ته حاضر شي
دای دا کوټ راشي د خپل ظلم او د خپل سچایي د دروغه د دای د دفاع وکړو خلاص او خلاص که خلاص نشه دای د ګرفتاریږي
سرټیکی تاسو اوریدل وز غواک شهید مهمو خبرونو تفصیل ته
د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر ایل ایس ویلز ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان رول زیات ارزښت لري په واشنگتن کې خبریالانو ته میرمن ویلز وویل موږ باور لرو که پاکستان یو داسې ګام واخلي چې له عمله یې طالبان د سولې خبرو ته کښېني یا په هغوی فشار راوړي نو دا به په سوله کې مرسته وکړی شي واشنگتن او کابل د تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې په اسلام آباد د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د پاللو تورونه لګوي خو پاکستان د دغو تورونو منلو نه انکار کوي د جنوري په میاشت کې امریکا په پاکستان خپلې ټولې مرستې تړلې او شرط یې ورته ایښی چې تر هغه وخته به پاکستان ته مرستې نه ورکوي تر څو یې په خپله خاوره کې د ترهګرو د خوندي ځالو پر ضد د قناعت وړ ګامونه نه بیا اخیستي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په پاکستان د امریکایي مرستو له تړل کېدو وروسته د پاکستان رویه بدله شوې ده مرستیالې وزیر وویل موږ تر اوسه د پاکستان رویه کې کوم څرګند او په زړه پورې بدلون نه دی لیدلی
بلې خوا د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا اعلان شوو نوو حلقه بندیو تر مخه د قومي اسمبلۍ لپاره د خیبر پښتونخوا څلور څوکۍ زیاتې شوې دي د قومي اسمبلۍ لپاره د پېښور سوات کوزدیر او د ډیری اسماعیل خان یوه یوه څوکۍ سیوا شوې ده د پښتونخوا اسمبلۍ کې ټولې څوکۍ په خپل ځای ساتلې شوې دي خو بیا د پېښور چارسدا چترال سوابۍ هریپور لپاره د څوکۍ کمی کړې دی په دې باندې بیلابیلو سیاسي ګوندونو خپلې اندېښنې هم څرګندې کړې دي
افغان پولیسو په خوست ولایت کې نن د سې شنبې په ورځ په چاودیدونکو توکو بار د وسلوالو مخالفینو یو هموی ټانک نیولی دی د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ امنیه قمندان نیازی ویلي د مخالفینو په دې هموی ټانک کې څلور ټنه چاودیدونکي توکي اتلس کړې ماینونه او یوه اندازه تیزابي مواد ځای پر ځای شوي وه نیازی ویلی په هموی ټانک موټر کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي خورا ویجاړوونکي او خطرناک دي او دا ټانک موټر د ولسی خلکو په همکارۍ د امنیتي ځواکونو لخوا د کشفي معلوماتو پر بنسټ نیول شوی دی امنیه قمندان ویلي له دې ټانک سره د تړاو په تور څوک نه دی نیول شوی خو په وینا یې هدف یې په خوست کې د یوه ستر برید ترسره کول و چې موخې ته ونه رسېدل
په کراچۍ کې په مشکوکه پولیس مقابله کې د جنوبي وزیرستان وژل شوي ځوان نقیب الله پلار ملک محمد خان ویلي غواړي چې کلی په کلی او کور په کور هر پښتون ته ورشي او مننه یې وکړي چې د هغه د زوی د مرګ غندنه یې کړې ده ملک محمد خان د نهې یا سې شنبې په ورځ د پېښور پریس کلب ته ورغلو او په یوه خبري غونډې کې وویل چې د مطبوعاتو د لارې د پښتنو مننه کوي چې د نقیب الله مرګ یې غندلی دی
ټاکل شوی افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړوند یوه ستره نړیواله غونډه روانه میاشت د ازبکستان په پلازمینه تاشقند کې جوړیږي چې پکې به د پاکستان په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو چارواکي برخه واخلي د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه به د مارچ په شپږویشتمه او اوه ویشتمه کېږي چې پرانیسته به یې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د ازبکستان ولسمشر کوي
په غزنی ولایت کې د دوو تنو ولسی وګړو د وژل کېدو او د دوو تنو د برمته کېدو په خبرګون کې نن سه شنبه لسګونو کسان په کابل کې سولې لاریون وکړ. لاریون کوونکو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د غزنی په اندرو ولسوالیو کې د اوبو په سر رامنځته شوي ستونزې ته دي سولې او د قانون په چوکاټ کې د حل لار پیدا کړي.
او په بلوچستان کې یو شمیر ډاکټرانو لاریونونه کړي دي. دوی یو شمیر ځانګړي غوښتنې لري. دا چې ولې او څه غوښتنې لري دا به له سیمې د ډیوي د خبریال حمید سمسور په راپور کې واوري.
دغه احتجاج په کوټه ښار کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لوري دوام لري. دوی نن له سیول هسپتال څخه لاریون راوستي، بیا یې د کوټ ښار پر بیلابیلو سړکونو باندې د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول. د بيدرک سوي ډاکټر سعید دره خوش کې دوه غشتنه کوله. دوی د علاوه حال باندې د ځوان ډاکټرانو د اتحادې مشر یاسر قستی وویل چې پرونه ورځ باندې ډاکټران بيدرک کېږي.
ہمارے ایک ڈاکٹر ڈاکٹر سعید کو جس کو پچھلے دنوں بی ایم سی کالج سے اٹھایا گیا ہے اس میں ہمارا صرف یہ ایک جینین مطالبہ ہے
زمر یو ڈاکٹر سپدی تیر شپو کی ل بی ایم سی زخی پور تکڑی پدی باندې زمر یوازی حقیقی غشتنا دادا سی ڈاکٹر سعید چیر دی دای دی را سرګند کړل سی او کده څه کړی وی یا سزاوی نو هغه دی عدالت وټا کی.
د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته ویلي چې ایران د منځنۍ ختیځ او امریکا لپاره یو لوی خطر دی چې مخینی ول پکار دی. د دوشنبه یګل په ورځ سپینې ماڼۍ کې د لیده کاته پر مهال د ایران پوځي پرمختګ په حق لایې هم خبرې کړې دي. کلسوم کاکړ داستان نور په دغه ولن شانتي راپور کې تفصیل وړاندې کوي.
دواړه مشرانو د ایران په منځنۍ ختیځ کې د فوزي پرمختګ مخه نیول او د کال 2015 کې د ایران سره د ایټمی معاهده په اړه خبرې وکړې او دوی دواړه وایي چې دا ناکافي دي. په دې معاهده بیرته خبرو کولو لپاره صدر ډونالډ ټرمپ د برتانیا، فرانس، جرمني، اروپایي یونین، چین او د روس ملاتړ ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. د اسرائیل وزیر اعظم نتانیاهو ویلي دي چې ایران بل ایچ می وسلو ترلاسه کولو ځخه ډډه نه کړي او وایي بلکې د ایچ می معاهدې سره ایران همت لیا نور هم زیات سوی او ځای پر ځای خپلې کاروایانې کوي چې په کې زموږ د هیواد سرحدونه یا پولې هم شامل دي. د شام صدر بشار الاسد ملاتړ لپاره په شام کې د ایراني فوزونو موجودګي په خاصه توګه د اسرائیل د مشر لپاره د اندېښنې خبره ده چې دوی په تهران تور لګوي چې په شام کې مستقله اډه جوړول غواړي. صدر ډونالډ ټرمپ خپل وینا کې د ایران نوم نه دی اخستی خو ویلی دی چې امریکا او اسرائیل دواړه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره او یو شمیر نور په ګډه کارونه کولو لپاره د یو بل سره ډیر نږدې دي او ویلي چې د دواړو تعلقات له دې څخه وړاندې دومره اسکله هم نه دی ښه پاتې سوی. صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې کېدای سي د اسرائیل د ازادۍ ترلاسه کولو او یا یمې کلیزې څخه وړاندې د امریکا سفارتخانه خلاصولو لپاره د یروشلم سفر وکړي.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یی.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د میانمار امنیتي ځواکونه اوس هم په راخین ایالت کې د روهینګا د پاتې شویو مسلمانانو په وړاندې بشري تیری ترسره کوي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو د ادارې مرستیال ان جی او ګیلمور په یو لیکلي بیان کې ویلي چې د روهینګا د مسلمانانو توکمیز او رکاوی یا نسل وژنه اوس هم دوام لري. د تیر اگست راهیسې د روهینګا نږدې 100,000 وګړي د میانمار د امنیتي ځواکونو لخوا د ظالمانه چلند له امله بنگلاديش ته تښتېدلې دي. په روهینګا کې عیني شاهدان او د بشري حقونو فعالین په امنیتي ځواکونو د وژنو، جنسي تیریو او د خلکو د کورونو د سوځولو تورونه لګوي.
همداراز بنگلاديش تیرونی میانمار ته د 8000 روهینګیایي کډوالو د بیرته ستنېدلو لیست ورکړی خو په بنگلاديش کې اوسیدونکي دغه کډوال وایي چې دوی نه غواړي چې بیرته میانمار ته ستنه شي ځکه چې حالات لا هم په رخین سیمه کې کړکیچن دي چیرته چې دوی ژوند کوي.
د روسیې د دفاع وزارت نن د سې شنبې په ورځ وویل د سوریې یاغیان هم کولای شي چې د ختیځ غوطا څخه په حق لاره ووزي چې ملکیان پرې وزي. د روسیې د دفاع د وزارت لخوا په یو خبر شوی بیان کې راغلی دی چې جنگیالي کولای شي د خپلو کورنیو او وسلو سره یو ځای ووزي خو دای نه دی ویلي چې دوی به چیرې ځي. په سوریه کې د روان تاوتریخوالي له امله د ملګرو ملتونو لخوا هغه غوښتل شوی اوربند رامنځته نه شو چې په پام کې وو په ټول هیواد کې پلی شي خو روسیه یوازې د بشري مرستو او د ملکیانو د وتلو لپاره جګړه کله کله دروي.
بلې لورې ته د برتانیې مطبوعات وایي چې د روسیې یو پخوانی جاسوس د سلسبری په سیمه کې بې هوښه موندل شوی دی. داسې ښایي چې هغه ته نامعلومه خواړه یا زهر ورکړل شوي وي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خدرمن اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خپرونه دوام لري او تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. راځو د راپورونو او مهمو موضوعاتو ولوري ته. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې امریکا د طالبانو د هغه غوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې دوی د افغانستان سره نیغ په نیغه د سولې خبرو اترو ته کینی، نه د امریکا سره، او دوی نه غواړي چې نیغ په نیغه د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د لومړی غړي په توګه کینی او خبرې وکړي. نو په دې حکله زموږ همکار بیروز خان صاحب دا مهال سټوډیو ته راغلی. تاسو سره غواړو یو څېړنه هم شریک کړو. هغوی ته ارکلی وایو ستړي مشي په خیر راغلی بیروز صاحب.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې
بیروز صاحب. امریکا خو د طالبانو دغه غوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې دوی نه غواړي د طالبانو سره مخامخ یا نیغ په نیغه د سولې خبرو اترو لپاره کینی، او د طالبانو څخه یې دغه غوښتنه کړې چې د افغانستان حکومت سره د کینی د سولې خبرو ته. دا څومره مهم رول لري دغه ځواب او د دین وروسته څه کېدای شي؟
نو دا خو ښکاره خبره ده، نه پوهېږم چې طالبان څه غواړي، په کومه زانګو کې زانګي. د دنیا ټوله نړۍ چې دغه د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني، د افغانستان چې سفارتونه په کومو هیوادونو کې وو بیرته هغه د هیواد په کچه باندې هغه خلاص شوي دي. د افغانستان اوس یو خپل اساسي قانون دی، پارلیمان دی، امریکا او د امریکا په لویان ټول د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني. ټول نړۍ چې دغه د افغانستان د حکومت سره معاملات کوي، او طالبان چې هیڅ حیثیت نه دی پاتې، نه سیاسي اوس پاتې شو، نه هغه په میدان کې چوت وایي جنگي حیثیت پاتې شو. تر اوسه پورې خو د طالبانو ویان چې کوم دی، د طالبانو یعنی یو خارجه برخه چې کوم ده، هغه زیاتره پاکستان دغه رول لوبولی دی. په تېرو ورځو کې د پاکستان خارجه وزیر چې طالبانو تر اوسه پورې چا سیاسي قوت نه دی ویلی، او د پاکستان د خارجه چارو وزیر ورته وایي چې دا یو پولیټیکل انټیټی ده، یو سیاسي قوت دی، یو حیثیت ورکوي. نو دغه تر دغه حده پورې خو د طالبانو نمائندگی بل دای چې د دې معنی داره چې طالبان یو خدای چې د طالبانو اوس د مشرتابې لویه مسله ده. په هغې کې ډېر زیات ګروپونه جوړ شوي دي، ډلې پکې جوړې شوي دي، او په یو بل باندې خپلو کې اعتمادونه کم هم خو اختلافونه پکې ډېر شوي دي. دغه هم یو وجه کېدای شي. او بل بیا دا چې پاکستان اوس دا تاثر هم ورکول غواړي، او تاثر دا ورکول غواړي چې ګندې د دوی د اثر لاندې نه دي طالبان، او دوی په ځانګړې توګه یعنې ځان له خپله فیصله کولی شي. خو دغه به طالبانو ته په راتلونکي کې ماتره کړي چې دا به هغې ته څه ګټه راوړي، بلکې تاوان به ورته راوړي.
بیرو صاحب، روس هم طالبانو ته یو وړاندیز کړی، او د هغه وړاندیز په هکله که تاسو معلومات ورکړي.
روس عجیبه غوندې خبره په دې منځ کې راغلې ده چې ویلي دي د طالبانو د افغان حکومت او د امریکې په منځ کې منځګړتوب ته تیار دی. نو نه پوهېږم چې اوس د پاکستان وزیر خارجه تللی وروسته، نو هغې ورته کوم اطمینان ورکړی دی د طالبانو په بهاف باندې، د طالبانو په مرسته باندې، یا د هغوی په نمایندګۍ باندې، او که نه د روسي چارواکو چېرته په پټه باندې د طالبانو سره سلیدل کتل کړي، ځکه چې ښکاره خو هیڅ موږ ته تر اوسه پورې نه دي راښکاره شوي. نو
د دې وړاندیز په هکله د دوی هدف څه کېدای شي د روس؟
یو خدای چې روس په د افغانستان سره دغه تعلق هم شته، او روس په د افغانستان په قضیه کې خامخا ځان ته یو رول خو اخلي. د ټولو نه مهمه ده چې کله د کابل پروسس یا دغه غونډه وشوه، نو ټولو مهمو هیوادونو دغې ملاتړ اعلان کړو، پاکستان او چین او دغه شانتې امریکا او روس، چې څوک هم دي په غټو هیوادونو کې به دا وایو، په ښکارا باندې خو هیڅ مخالفت نه بلکې مرسته اعلان کړې ده. نو دا روس په غواړي چې په افغانستان په معاملاتو کې هم خپل ځان ته یو رول واخلي، خو اگر رول کچرې د طالبانو سره د دوی په اړیکو باندې پاید ما تیر وختونو کې په تور ولګېد چې روس ګنې طالبانو ته تسلیم ورکړي د خطر سره پورې ثبوتونه لانی شته. البته دغه سیاسي رول بغواړي چې د طالبانو په منځ کې د افغانستان د ګورنمنت او د روس په منځ کې، خو خبرم دغه چې دغه سره سمره اختیار شته او کنه.
ډېر مننه بیروسه.
مننه.
The Washington DC na.
Da the Voice of America di wakh parawana da.
نو قدمونو اوریدونکو اوس هم راځو د انتخاباتو یا ټاکنو مسالې ته. په پاکستان کې د انتخاباتو یا الیکشن په رانګ دی کېدو سره د خبر پښتونخوا اسمبلی ته هم یو شمیر سیټونه کم شوې دي چې هغه له چترال، چارسدی، هریپور او کورمې څخه دي او حتی د پېښور له څلورو څخه دریو ته راښکته شوې دي. په دې اړه مفصل او بشپړ راپور به د ډیوی د خبریال حمیدالله نه اوري.
د الیکشن کمیشن لخوا د نو حلقبندو په حق له د اجرا شوی ابتدایي راپور تر مخه په پښتونخوا کې د قومي اسمبلی د عام یا جنرال سوکوش میرا د 15 دیرش تنه تر یو کم سلويختو پورې زیاته شوې ده. په دې کې د پېښور، سوات، کوزدیر او ډیر اسماعیل خان د قومي اسمبلی یو یو نشست زیات شوې دي. په صوبایي اسمبلی کې که څه هم د عامو نشستونو شمیره یو کم سل پاتې شوې ده، خو د چترال، سوابه، چارسدی، هریپور او ابټ آباد نه د صوبایي اسمبلو یو یو څوکۍ کم کړې شوې ده او د صوبو په نور ضلعو کې ویشل شوې ده. تیره اونۍ په صوبایي اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه شوې وه چې د ځینو ضلعو نه د څوکو د کمولو پر ځای دې د صوبایي اسمبلی نشستونه زیات کړل شي. په دغه قرارداد کې د چترال نه د اسمبلی غړي سلیم خان ویلي وو که چېرې داسې ونه شول نو د چترال اولس به احتجاجن د کال 2013 په ټاکنو کې برخه وانخلي.
صوبایي اسمبلی کې ایک نشست کو کم کرنے سے ضلع چترال کی محرومیوں اور پسماندگی میں مزید اضافہ ہوگا. رقبے کے لحاظ سے ضلع چترال صوبے کا سب سے بڑا ضلع ہے جو کہ 14,850 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے. ضلع چترال کے عوام شدید پریشانی کے عالم میں ہیں کہ اگر اس طرح ہماری ایک سیٹ کو کم کر دی گیا تو چترال کے عوام جنرل الیکشن 2018 سے مکمل بائیکاٹ کریں.
د قومي اسمبلی او همدغه رنګ د صوبایي اسمبلی د پاره د نشستونو شمیر به د چترال نه پیل کیږي او ان ای 1 او پی کی 1 به اوس د پېښور پر ځای د چترال نه شروع کیږي. د پښتونخوا اهیرنی سیټ به د ډی خان ان ای یو کم سلوختم وي. د غرنګ د قبایلی سیمو جغرافیایي نمبر به د ان ای سلوختم نه پیل کیږي او د ان ای یو 50 پورې به وي. خو د قبایلی سیمې یوازنی بدلون دا دی چې د کرم ایجنسی نه د قومي اسمبلی یو سیټ رقم کړی شوی دی او هغه باجوړ ایجنسی ته ورکړی شوی دی. د صوبایي اسمبلی په سیټونو کې د پېښور د پاره درې او د کوزدیر او سوات د پاره یو یو ممبر زیات شوی دی. د صوبایي اسمبلی په قرارداد کې ویل شوی چې صوبایي اسمبلی د دې ضلعو په زیاتو نشستونو خوشاله ده، خو د ځینې ضلعو سیټونه راکمول نو پکار.
جو نشستیں ختم کی گئی ہیں ان کو دوبارہ بحال کیا جائے کیونکہ اور چرسدہ تاکہ کیونکہ ہمارے پسماندہ صوبہ ہے اور اس میں جو ہے اس سے ہمارے لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوگا.
د کمیشن د راپور تر مخه د پښتونخوا د ټولو نګڼه حلقه د بنو ان ای 15 دشم ده چې پکې یو لسنیم لکونه زیات خلک اوسیږي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ. رانو خضر منو ریدونکو تاسو د جیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د استډیو څخه غواګي تاسو ته په خبرونو کې هم ویلا چې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن له خوا اعلان شوو نو حلقه بندو تر مخه د قومي اسمبلی لپاره د خیبر پښتونخوا څلور څوکۍ سیوا شوې دي، خو په ځینو نورو سیمو کې د پېښور، سوات او کوزدیر او ډیره اسماعیل خان کې یو یو څوکۍ سیوا شوې ده، او د دې ترڅنګ دا چې په پېښور، چترال او چارسدا، سوابه او هریپور لپاره یو یو څوکۍ کمه شوې ده. په همدې حقله د عوامي نېشنل ګوند مشر زید خان ځینې اندېښنې ښودلې دي او غبرګون یې څرګند کړی دی. تفصیل یې تاسو ته په راپور کې د اسلام آباد څخه وړاندې کوو.
پارلیمانی ګوندونو د پاکستان الیکشن کمیشن له اړخه مخې ته راتلونکي پر نوې حلقه بندیو او ووټر فهرستونو تحفظات څرګند کړي او ویلي چې خپل دغه تحفظات په الیکشن کمیشن ته جمع کوي. الیکشن کمیشن تیره ورځ د قومي او صوبایي اسمبلیو د لومړۍ حلقه بندیو رپورټ خور کړی و چې تر مخه قومي اسمبلی د حلقو شمیره به 222 وي. د دغه رپورټ تر مخه د قومي اسمبلی د پاره د پنجاب 141، د خیبر پښتونخوا 9، د سند 16 او د بلوچستان به 14 حلقې وي. د الیکشن کمیشن د رپورټ تر مخه قبایلي سیمو به 12 او د پایتخت اسلام آباد د حلقو شمیره به 3 وي. بل پلو ته د پنجاب صوبایي حلقو شمیره به 219، د سند به 13، د بلوچستان به 150 او د خیبر پښتونخوا به 99 حلقې وي. د قومي اسمبلی او خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی لومړۍ حلقه به د پېښور پر ځای اوس چترال وي. د الیکشن کمیشن له اړخه پر دغه رپورټ د اعتراضونو لپاره یو میاشت ورکړی سوې ده. بل پلو ته د قومي اسمبلی د الیکشن کمیشن د دغه حلقه بندیو د پارلیمان د ګوندونو له اړخه تحفظات څرګندېږي. د عوامي نېشنل ګوند مشر زاهد خان ویلي چې حلقه بندي صحیح نه دي او په دې اړه به خپل اعتراضونه جمع کوي. د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی علي محمد خان د ډیوه ریډیو سره خبرو کې ویلي پارلیمانی غړو د ډیپټی سپیکر مرتضی جاوید عباسی په مشاره کې تیر ونې د الیکشن کمیشنر سردار محمد خان سره هم لیدلی و. دوی ته ویل سوي وو چې د نوې حلقه بندۍ په اړه په 300 وړاندیزونو سلام مشورې سوي دي، خو د مطبوعات سره خبرو کې پارلیمانی غړو ویلي چې په دې اړه د دوی سره څه سلا نه ده سوې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ دا غوښتنه هم کړې ده چې په قومي اسمبلی کې د بلوچستان چوکۍ دي د 14 څخه تر 2 پورې زیاتې کړې سي. پښتون ملت پاله ګوندونه دا ویره هم څرګندوي چې قبایلي سیمه خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د اوسېدونکو یو شمېر پښتنو په خصوصي توګه د ښځو شناختي کارډونه نه دي جوړ کړې سوي او د دوی نومونه په ووټرز لیست کې نه دي شامل، چې له وجې دوی د ووټ استعمالولو د عمل څخه محرومه پاتې کېدای سي.
اردونکو بیا هم د ټاکنو پر مسلې پاتې کیږو. د خیبر نه درې سینیټران منتخب شوي دي چې یو تاج محمد نومیږي، بل حاجی مومن او بل دریم کس میرزا افریدی. دا درې کسان څوک دي، له کومو کورنیو سره اړیکه لري، له کومو ګوندونو سره؟ دا به د ابراهیم شنواری پر راپور کوي.
د قبایلی سیمو په پارلیمانی تاریخ، بلکې د پاکستان جوړېدو او یا کله تاریخ کې هم دا اولنۍ ځل ده چې د هیواد په سینټ یا ایوانی بالا کې موجود اته قبایلی سینټرانو کې د درې سینټرانو تعلق د خیبر جنسۍ سره دی. او ورسره که د پاکستان تحریک انصاف په استازیتوب د خیبر پښتونخوا صوبې نه منتخب شوي د باړې سره تعلق لرونکی ایوب پریده هم شامل کړی شي، نو بیا د خیبر جنسۍ نه ټاکل شوو سینټرانو شمېره څلورو ته رسي، په کومو کې چې د درې سینټرانو تعلق د جنګځپلي تحصیل باړې سره دی. او دا باړې تحصیل لپاره هم یو ځانګړی اعزاز دی. او وسره دا هم چې د ډېرو مشکلاتو او خونړیو حالاتو نه تیرېدو باوجود د کال 2003 نه تر دغې مهاله د باړې تحصیل دغه واړه 15 کاله په سینټ کې خپل یو استازی لرلی. د 3 مارچ د سینټ ټاکنو نو وړاندې د قبایلی سیمو په استازیتوب د سینیټر تاج محمد او سینیټر حاجی مومن تعلق د خیبر جنسۍ سره وو، او اوس د سینیټر میرزا افریدی د ټاکنې سره دغه شمېره تر درې رسېدلې. هم د میرزا افریدی یو بل د کورنۍ ځوان ایوب افریدی په جنرال سیټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه ټاکلې شوې. د سینیټر تاج محمد مشرور حاجی چاجی ګل او د سینیټر حاجی مؤمن کشرون ناصر خان د خیبر جنسی نه د قومي اسمبلی ممبران دي او دغه سي د پارلیمان په دواړه ایوانونو کې د خیبر جنسی د استادو شمیره تر شپږو رسیدلې. سینیټر حاجی مؤمن د خیبر جنسی د دغه اعزاز په حق لایي
خوشحالی مکان دے چھ عوام پتے بند جشن مناؤ کی خوشحالی ہوگی اور دیدو سا اگا پو گاؤ دارے گی اور دیدو مٹے ہونے سی اور دیدو مٹے مضبوطی کی دس نا چھ خلق تے دس کرے سی چھ داؤ نشول انشاءاللہ چھ کم کرنا شوی دی آگا ہاتھ چھ شوی دی چھ مزید مگے دا ہونا دا توقعات نارو چھر داوی مزید مگا پہ علاقہ کے دیوالے پنس کی منا کری
د خیبر قبایلی سیمه په دومره شمیره کې د پارلیماني غړو مثبت رول په حق له یو پخوانی د پارلیمان غړی حمید الله جان اپریدی د خپل خیالاتو سرګندونه په دغه ټکو کې وکړه.
یو احساس خو د خیبر د پاره په دې سیمه کې دی چې کم سے کم ډیولپمنټل کارونه یا د علاقې نور د پسماندګۍ خبرې هغه کا آی ڈی پی سی ال تکې یا هغه نور تحفظات د علاقې د خلکو نو ډیر پاورفلی دی هغه شی مخکې آن ورډ کا هغه د گورنر سره ریلیټډ یو کا د فوج سره ریلیټډ یو کا د صدر وزیر اعظم مرکز سره ریلیټډ نو فورسفلی دی هغه ایشوز ریزولف کولی شي بجای دی ک یو کسی هغه چغې وهي او بل طرف له سلور کسانی نو یقینا دا یو پوزیټیو اسپیکټ خو دا دی چې د علاقې د خیر خګړې لپاره تمامې دی شي ک په دې کې هغه انرژي هغه ډیډیکیشن و هغه خوب د علاقې وینو الی
د یادونه ورده چې نو ټاکلو شو سینیټرانو او دو دوه پخوانو سینیټرانو تعلق هم د کاروباري او ډیر شتمنو کورنۍ سره دی او د باړې سره تعلق لرونکي یو سیاسي تنظیم خیبرون مشر بازارګل اپریدی چې دوی د کام خدمت د پاره نه بلکې خپل کاروباري ورې د پاره ځانونه سینیټ ته ټاکلی.
نو زتمن اوریدونکو د ریوا رادیو خبری خبرونه دوام لري زو نورو مهمو موضوعاتو ولورته او د مهال زمونږ سره زمونږ د ریوا خبريال د اسلام آباد څخه د ټلیفون په کرخه دی هغه سره خبري کوو او یو مهمه موضوع باندې غواړو تاسو سره یو څیړنه هم شامل کو تفصيلات تاسو سره شامل کو هغه ته په خبرونه کې ارکلی وایو ستړي مشي په خیر راغلی
ډیره مننه جی
د پاکستان ستری محکمې په وروستیو کې د عدالت په وړاندې چې کومه سپکاوی کیږي یا شوی دی د هغې په وړاندې د واکمن ګوند په وړاندې ځینې ګامونه هم اخیستي دي او دغه ګامونه څه دي؟
بالکل جی دا تیر کال د جولای میاشت کې د پاکستان ستره محکمې دا وخت چې کوم واکمن ګوند د هغې مشر نواز شریف ګوښه کړو د خپل څوکۍ نه لرې کړو او دا غیرستو چې کوم واکمن ګوند کو نواز شریف ته کو د نور نږدې ملګری دین اغي په سپریم کورټ باندې یا په ستره محکمه باندې ډېر سخت نیوکه کوي او سپریم کورټ هم بیا د نوټس اغست دی نو اول د نواز شریف یو نږدې ملګری نهال هاشمی هغه ته د یو میاش سزا اورول او چا چې د پانامه قضیه په سر په سپریم کورټ باندې نیوکه کړي وي او نن د سپریم کورټ درې کسیز بنچ دی نو هغه د واکمن ګوند بل یو اهم لیډر او د نشکاره چې کوم وزیر دی دانیال عزیز نو هغه باندې د فرد جرم لګولو فیصله کړی ده د روان میاشتې په 14 نیټه باندې او دانیال عزیز هم داسې خبرې کړې کوم چې د عدالت په نظر کې د عدالت سپکاوی وو په دغه عدالتي فیصله باندې هغه نیوکه کړې وي د کوم د لاندې چې د نواز شریف اعتصاب کیږي او دغه شان نن یو بل بنچ شو نو هغه د کورونو چارو چې کوم راستيال وزیر د تلال چودري نو داغه خلاف هم کاروایی شروع کړې ده او هغه تم د خپل سپیناوی لپاره مهلت ورکړل چې اتم مارچ پورې هغه ستره محکمې تخپل سپیناویو کې خپل جواب ورکړي او نه حال هاشمی چې ممکن مخکې ذکر وکړو د یو میاش د کېد د سزا نه پس چې واپس راووت او بیا په سپریم کورټ باندې نیوکه وکړي هغه سبا له دوباره راغوښتې دي نو د نن سبا چې کوم حالات دي پاره کې تقریبا په امروزه بنیادونو په اهم حکومتي واکدارانو باندې چې کوم دی د عدالت د سپکاوي په تور دغه قضیه چې دی دا دوام لري او د کې روز پر ورځ چې دی نو هغه په دغه کاروایو کې زیاتوالی لیدل کیږي جی
یو بل لنډ پوښتنه او کلن جواب ورته وایس وخت ډیر لګ لرو چې قانون په هانیا سیړونکو یا په همدغه پریکړه باندې څه وایي او څنګه ورته ګوري
بالکل جی او پننن کاروای باندې زمونږ د سپریم کورټ بار په خوانی صدر قاضی انور صاحب سره خبره شوه او غی دا ویل دي چې دا غی نه علاوه نورم قانون په هاندا وی چې باید سپریم کورټ ته لکه د صبر او تحمل لکار غستل پکار دي کو د سیاسي ګوند مشران یا دا غی پلویان د نواز شریف سو نیوکه کیم نو دا دا غی یو بنیادی حق ته په یو عدالتي فیصله باندې نیوکه کول او د دې نه ډډه کول پکار دي ولې اغي دا وی چې اخر سپریم کورټ با سونه سو خلکو ته سزاګان او رول شي نو دا سلسله اغي وی چې د سپریم کورټ ته او درول پکار دي
ډیر مننه تاسو ښه ژوند دی اوسه
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
رانو خدر من اوریدون کو دا ڈیو راجیو خبری خپرونه لا دوام لري نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2013 د مارچ د میاشتې شپږمه نیټه ده وخت شوې ده مهال په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیمې په کابل کې شپږ او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهارت نیمې بجې دي ستاسو قربانی یو زمونږ شهید
او زمو مجاهد جوان
یواری بیا ستاسو په همراه ګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته
د پاکستان او افغانستان لپاره امریکایي سیاستوالي ایلس ویلز ویلي امریکا د افغان حکومت ولس متبادل نشي کېدای امریکا وایي طالبان دې زموږ سره نه بلکې افغان حکومت سره خبرو ته کینی
ولې خو د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د راتلونکو ټاکنو لپاره په نوي حلقه بندو ووټر فیرستونو او پر رایه چونو مرکزونو اندېښنې ښودلې په نوي حلقه بندو کې په خیبر پښتونخوا کې یوازې څلور څوکۍ زیاتې شوې دي
او د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله محسود پلار پېښور کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا دا غوښتنه کړې چې د نقیب په وژنه تورن پولیس راهنوار دی محکمې ته حاضر کړی شي
دای دا کور ته راشي د خپل ظلم او د خپل شاید دروغه دا دای د فاوکو کا خلاص او خلاص کا خلاص نشه دای د گرفتاری شي
سرټی کی تاسو واوریدل و از غواک شهید مهمو خبرنو لندیستا
د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان رول زیات ارزښت لري په واشنگتن کې ژورنالیستانو ته میرمن ویلز وویل موږ باور لرو که پاکستان یو داسې ګام واخلي چې له امله یې طالبان د سولې خبرو ته کښېني یا په هغوی فشار راوړي نو دا به په سوله کې مرسته وکړی شي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په پاکستان د امریکا د مرستو له تړل کېدو وروسته د پاکستان رویه بدله شوې ده مرستیالي وزیر وویل موږ تر اوسه د پاکستان رویه کې کوم څرګند او په زړه پورې بدلون نه دی لیدلی
ملي خو د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن له خوا اعلان شوو نوو حلقه بندو تر مخه د قومي اسمبلۍ لپاره د خیبر پښتونخوا څلور څوکۍ سیوا شوې دي د قومي اسمبلۍ لپاره د پېښور سوات کوزدیر او د ډیره اسماعیل خان نه یوه یوه څوکۍ زیاته شوې ده د پښتونخوا اسمبلۍ کې ټولې څوکۍ په خپل ځای ساتل شوې دي خو بیا د پېښور چارسدا چترال سوابۍ هریپور لپاره د څوکۍ کمی کړی شوی دی په دې باندې بیلابیلو سیاسي ګوندونو خپلې اندېښنې هم څرګندې کړې دي
افغان پولیسو په خوست ولایت کې نن د سه شنبې په ورځ په چاودېدونکو توکو بار د وسلوالو مخالفینو یو هموی ټانک نیولی د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ امنی قمندان نیازي ویلي د مخالفینو په دې هموی ټانک کې څلور ټنه چاودېدونکي توکي اتلس کړې ماینونه او یوه اندازه تیزابي مواد ځای پر ځای شوي وه
بلې لورې ته په کراچۍ کې په مشکوکه پولیس مقابله کې د جنوبي وزیرستان وژل شوي ځوان نقیب الله پلار ملک محمد خان ویلي غواړي چې کلی په کلي او کور په کور هر پښتون ته ورشي او مننه یې وکړي چې د هغه یې د زوی د مرګ غندنه یې کړې ده ملک محمد خان د نهې یا سې شنبې په ورځ د پېښور پریس کلب ته ورغلی وو او په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د مطبوعاتو د لارې د پښتنو مننه کوي چې د نقیب الله مرګ یې غندلی دی
او سمې سونړې وال خبرونه د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د میانمار امنیتي ځواکونه اوس هم په راخین یالت کې د روهینګا د پاتې شویو مسلمانانو په وړاندې بشري تیری تر سره کوي په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د ادارې مرستیال انډریو ګلمور په یو لیکلي بیان کې وویل چې د روهینګا د مسلمانانو توکمیز ورکاوي یا نسل وژنه اوس هم دوام لري
همداراز بنگلادیش تیرونی میانمار ته د 8000 روهینګیایي کډوالو د بیرته ستنېدلو نوملړ ورکړی دی خو په بنگلاديش کې اوسیدونکو دغه کډوال وایي چې دوی نه غواړي چې میامات استانه شي ځکه چې حالات لا هم پر خین سیمه کې کړکیچندي چیرته چې دوی ژوند کوي.
د روسیې د دفاع وزارت نن د سې شنبې په ورځ وویل د سوریې یاغیان هم کولای شي چې د ختیځ غوطا څخه په هغې لاره ووځي چې ملکیان پرې وځي. د روسیې د دفاع د وزارت لخوا په یوه خپور شوي بیان کې راغلی ده چې جنګیالي کولای شي د خپلو کورنیو او وسلو سره یو ځای ووځي، خو دی نه دي ویلي چې دوی به چیرې ځي.
ملخوا د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي دي چې ایران د منځني ختیځ لپاره او امریکا لپاره یو لوی خطر دی چې مخه یې نیول پکار دي. د دوشنبه ګل په ورځ سپینه ماڼۍ کې لیده کته شوې ده او د ایران پوځي پرمختګ په هکله یې خبرې کړې دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمنو اوریدونکو، د خبرونو لنډیز مو واورېدو. د محلزو د مهمو سیمه ییزو راپورونو ولورې ته چې په کراچۍ کې په جعلي مقابله کې د پولیسو وژل شوی د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب الله پلار ملک محمد خان ویلي دي چې غواړي کلی په کلی او کور په کور هر پښتون کور ته ورشي او د هغوی مننه وکړي چې د دوی د زوی د مرګ غندنه یې کړې ده. نور تفصیل یې تاسو مو د سرشاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د روان کال په 13 جنوري کراچۍ کې د پولیسو لخوا د ماورای عدالت و جن اخکار شوی پښتون ځوان نقیب الله پلار ملک محمد خان سره د نور خپلوانو پیښور پریس کلب ته راغلو او نوموړي مطبوعاتو سره خبرو کې وویل پښتنو چې په کومه طریقه د زوی وجنه اوغندله کراچۍ اسلام آباد او د ملک نورو برخو کې چې څنګه احتجاجونه وکړل دی او د ده کورنۍ مننه کوي او غواړي د ټولو پښتنو کلو او کورونو ته ورشي خو د مصروفیاتو له امله داسې نشي کولای نو ځکه د مطبوعاتو په ذریعه د ټولو د خواخوږۍ مننه وایي.
خصوصا د پښتنو کوم په تاون زه ودا خور ته هم ورسېده ان شاء الله زه کامیاب یم. توکل راځه د دې په تاکا د دې په نیت باندې زه کامیاب شوم. خو په کور خدا وا چې زه کور په کور په پښتنو ګرځول وای کنه وای کلی په کلی خو ګرځول وای چې مو شکر ادا کړی وای. خو تاسو بیا دا ګلې مونږه ماکه زه په شه مصروف یم د نن ورځې پر په ناکه بولا چې ما خاوره اړولې دا زړه د خبر ته ورغله نه دا چې ټیم مستر تک نه پدا ز په عربینه په لکینه د خالص پښتون کوم شکریا ادا کوم.
وای اسلام آباد پر لټ نه پسې د حکومت سره کم لیکل تړون کړو دا غین تر یو حد مطمئن دي. خو دی وسره خبرو کې ملک محمد خان ویل کچره د ملیر اس اس پی راو انوار ځان بی ګنا غنی نو بیا محکمې ته ولې نه حاضریږي او غوښتنه وکړه راو انوار باید زر تر زره گرفتار او محکمې ته وړاندې کړي شي.
ډیر سره پټیشن پېښه دای غیر حاضر دی مش پدا ولا وکړه دای دا کوټه راشي د خپل ظلم او د خپل شاید دروغ د دای دفاع وکړو کا خلاص او خلاص کا خلاص نشه دای د گرفتاریږي
د غرض د سره راغلی نور د د کورنۍ غړي هم تر دې دمه د حکومتي ګامونو نه مطمئن ښکارېدل. خو د ملک هاشم خان نامو چې پښتنه وکړه که چرې نږدې ورځو کې راو انوار حکومت گرفتار نه کړو نو بیا به د دوی آینده لا عمل سوي نو غوایي
آئندہ لائے عمل کو مونگ تاتا ذکر وہ کچھ مخ کے پیشی وشی نو گرینڈ جرگا دے کراچے اغابا اجلاس غواری پہ اجلاس کے چکم فیصلہ وشی آغا لائے عمل با مونگ تاسو پٹولا بلدے کو متفق اثرہ قدام آخلو.
او دی ویل ہر سو کن قیبولا دی بچے او خدا ظلم اس طولو پختانو رت کڑے او غندل دے او طولو پریکڑا کڑے دے چپ گڑا بد دی زیادی تا پوس کئی نو زکا چھ دا پختانو جرگے کم فیصلہ اکڑا آغا بدی تا منظور وی. مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیوا پیخبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
د ګرنو اردوونکو اوس هم ورزو افغانستان ته په غزنی ولایت کې د دوو تنو ولسی وګړو د وژل کېدو او د دوو تنو د برمته کېدو په خبرګون کې نن د نهي یا سه شنبه په ورځ هم په لسګونو کسانو لاجنونه کړي چې په کابل کې هم سوله ییز لاجون شوی. لرون کوونکو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د اوبو پر سر رامنځته شوې ستونزې ته دې سوله ییز او د قانون په چوکاټ کې د حل لار پیدا کړي. له کابل پرې د ډیوی خبریال حکمل روان دا راپور استولی.
نن د کابل ښار د پلی محمود خان سیمې اړوند ستر جامع جومات مخې ته لسګونو کسانو په غزنی کې د روانو احتجاجي غونډو په ملاتړ سوله ییز لاریون ترسره کړ. لاریون کوونکو ویلي که حکومت د وژل شویو کسانو کتلین چې دوه تنه یې وژلې، یوه مېرمن یې ټپي کړې او دوه تنه یې برمته کړې، د قانون منګولو ته ونه سپاري یا د ستونزه به په ستر ناورین باندې بدله شي. په شوي لاریون کې د ولسي جرګې غړي عبدالله بریکزي ویلي د وژل شویو ټپیانو د تشویو کسانو لپاره عدالت غواړي او هغه کسان دی عدلی او قضایی ارګانونو ته وسپارل شي کوم چې د پښتون قوم په یو کور یې تیرای کړی.
باید دا مدنی حرکت ته دوام ورکړي. په دغه مدنی حرکت کې زه د دې ترڅنګ یم. موږ سیاسي بڼه نه ورکوو، موږ عدالت غواړو. دا قوم دې څوک د ازمایښت او د امتحان میدان ته نه مجبور کړي. دا څو هم ځل دی چې د یو چا پر کور او پر حریم باندې تیری کېږي. دا د دوو کلو مسله ده. باید ژر تر ژره د عدلي او قضایي ارګانو د قانون په رڼا کې ورته رسیدګي وشي او دا حل شي. دا د حل لار ده چې فقط مطلق حکومت مداخله وکړي، قانون تطبیق کړي.
بریکزی ویلی له دې مدني حرکت څخه ملاتړ کوي، خو باید سیاسي بڼه ورن کړل شي او همدارز نوموړي په غزنی کې د کابل او کندهار د لوی لارې له بندیدو سره مخالفت څرګند کړ او په وینا یې نه باید یو شمیر مجرمانو په سر عام ولسته سزا ورکړل شي. د لریون ګډونوال چې د کابل ښار عیدګاه جماعت مخې ته راغونډ شوي و، د رحمت الله اندړ په نامه د لریون یو تن تنظیمونکي لخوا شپږ مدهیز پریکړلیک هم وړاندې شو.
برمته شوي کسان دې په عاجله توګه باندې وسپارل شي. قاتلین دې ډېر ژر په علني ډول په شدید مجازات محکوم سي. پېکه دې په راخیز ډول وسړل شي او په پېکه کې ملوث اشخاص مجازات سي. دا شرابات او نیختی ترمنځ دي د شخړو په اړه شوي پریکړه په عاجله توګه تطبیق سي. په دې او پورته یادو پېکو کې دې زیانمن شوي کورنوي ته اوخت توانونه د اسلامي شریعت اساسي قانون او پښتني کلتور پر وړاندې کې تلافي شي. که حکومت پر حل لارو جدي غور ونه کړي، ستونزه به په ستر ناورین بدل شي. نو له حکومت نه غوښتنه ده په جدي ډول باندې غور په باندې وکاو.
په ورته وخت کې د غزنی ولایت اوسیدونکي هاشم نصری ویلې تیر شپه د یو تن وسلوال لخوا په غزنی کې په اعتراض کوونکو ډزې کړې چې له عمله یې درې تنه پکې ټپیان شوي دي.
شپې یوه بجه باندې یو وسلوال کس چې هغه د غزنی په قومندانۍ کې په یو لوړ پوزیشن باندې کار کوي، له بده مرغه باید ووایم چې له هزاره قوم سره تړاو لري، هغه په خیمو باندې په هماغه کسانو باندې چاسي په سوله ییز ډول باندې خپل غږ اوچتول غوښتل. په هغوی یې ډزې کړي دي او درې کسان یې ټپیان کړي دي. هماغه درې کسان بیرته دولت وړي دي.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د غزنی ولایت د چارواکو نظر هم ولرو، خو د زیاتو هڅو سره هغوی خبرو کولو ته نه حاضرېدل. په غزنی کې د کابل او کندهار د لوی لارې د بندېدو نن څلورمه ورځ ده چې د مسافرو پر مخ تړل شوې ده او یاده لاره وروسته له هغې وتړل شوه چې د قرهباغ ولسوالۍ کې د اوبو پر سر د شخړې له امله د نښتي کلي یو شمېر اوسېدونکو په شیرباز کلي کې یو کور ته راوختي او د یوې کورنۍ یو ماشومه او یو نارینه یې په ډزو وژلی، دوه تنه تښتولي او یو امیر منی ټپي کړی ده. حکمل صدات روان، امریکا غږ ډیوه ریډیو، کابل.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202205003 فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.
نو خدرمنو اوریدونکو، زو یو بل بهرنی راپور ولوري ته څنګه چې تاسو مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې د اسرائیل او لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تیر ورځ یعنی د دوشنبه یا ګل په ورځ په سپینې ماڼۍ کې لیده کاته وشوله او هلته یې د ایران په هکله خبرې اترې شوې دي. د ایران د پوځي پرمختګ په هکله او بنیامین نتانیاهو د منځني ختیځ لپاره او امریکا لپاره د ایران دغه دغه پروګرامونه یو لوی خطر بللی دی. نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار کلثوم کاکړ په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ته ویلي چې د امریکا او منځنی ختیځ لپاره ایران یو خطر دی چې مخه نیول پکار ده. دواړو مشرانو په سپینې ماڼۍ کې د دوشنبې یا ګل په ورځ لیدنه کړې. د خبرو وروسته صدر ټرمپ او بنجامین نتنیاهو خبریالانو سره ولیدل. دواړه مشرانو د ایران په منځنی ختیځ کې د فوځي پرمختګ مخه نیول او د کال 2015 کې د ایران سره د ایټمی معاهدې په اړه خبرې وکړې. او دوی دواړه وایي چې دا ناکافي دی. په دې معاهده بیرته خبرو کولو لپاره صدر ډونلډ ټرمپ د برتانیا، فرانس، جرمني، اروپایي یونین، چین او د روس ملاتړ ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ویلی دی چې ایران خپل اټمي وسلو ترلاسه کولو څخه ډډه نه ده کړې او وایي بلکې د اټمي معاهده سره ایران همت لا نور هم زیات سوی او ځای پر ځای خپلې کاروایانې کوي چې پکې زموږ د هیواد سرحدونه یا پولې هم شامل دي. د شام صدر بشار الاسد ملاتړ لپاره په شام کې د ایراني فوځونو موجودګي په خاصه توګه د اسرائیل د مشر لپاره د اندېښنې خبره ده چې دوی په تهران تور لګوي چې په شام کې مستقله اډه جوړول غواړي. صدر ډونلډ ټرمپ خپله وینا کې د ایران نوم نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې امریکا او اسرائیل دواړه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره او یو شمیر نور په ګډه کارونه کولو لپاره د یو بل سره ډیر نږدې دي او ویلی چې د دواړو تعلقات له دې څخه وړاندې دومره اسکله هم نه دی ښه پاته سوی. صدر ډونلډ ټرمپ ویلی چې کېدای سي د اسرائیل د ازادۍ ترلاسه کولو او یمې کلیزې څخه وړاندې د امریکا سفارتخانه خلاصولو لپاره د یروشلم سفر وکړي. د خبری غونډې په محل د اسرائیل وزیر اعظم د دسمبر په میاشت کې د صدر ټرمپ هغه اعلان ورکړی وکړو چې هغه پکې د یروشلم د اسرائیل پایتخت په توګه تسلیم کړو. صدر ټرمپ ویلی و چې د امریکا سفارتخانه به هم د تل ابیب څخه یروشلم ته منتقلوي. ښاغلی نتنیاهو ویلی دا یو تاریخي اعلان و. دوی وایي چې زموږ خلک به دا اعلان تر عمرونه یاد ساتي. صدر ټرمپ ویلی چې یروشلم د اسرائیل پایتخت د تسلیمولو په اعلان فخر محسوسوي. صدر ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د امن ذکر هم وکړو او وی ویل چې د دواړو فریقینو ترمنځ د امن معاهده به د سیمې او نړۍ لپاره یو ګټه وي. صدر ټرمپ او اسرائیل وزیر اعظم ایران او د امریکې په شمول د غربي قوتونو ترمنځ د اټمي معاهده مخالفت کوي. د اسرائیل په شمول غربي قوتونه په ایران د اټمي وسلو د تیارولو الزام لګوي، خو ایرانی مامورین وایي چې اټمي پروګرام هدف توانایي پیدا کول دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ڈی دا @voadiva.
ترنو او قدرمنو اوریدونکو، اوس هم زو یو بلې نړیوالې مسلې ته، او هغه دا چې د امریکا حکومت په سوریه کې د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي د اسد د بشار الاسد رژیم اوس هم کیمیاوي وسلې کاروي، دوی په نویو پوځي اقداماتو باندې غور کوي. نورحال زموږ د همکار وکیل خان ناوري.
چارواکو ویلی د کیمیاوي وسلو د جاري استعمال راپورونو ته په ځواب کې د صدر ټرمپ انتظامیه د شامی حکومت پر ضد په نوي پوځي ګام باندې غور کړي. سخت کال لږ تر لږه وو د کلورین ګیس او په ممکنه توګه د باغیانو د ولکې لاندې سیمو کې نور کیمیاوي بریدونو د راپورونو را په دیخوا صدر ټرمپ د اسد حکومت ته د سزا ورکولو په لارو چارو باندې د غور کولو خواست کړی. د فروری په 15مه نیټه شوې پیښه کې ځایي اوسیدونکو او طبي کارکونکو د باغیانو د ولکې لاندې کلیواله سیمه ختیز غوتا کې د کلورین ګیس سره تړلې پیښو نښې نشانې بیان کړې وې. طبي چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې یو ماشوم وژل شوی. یو چارواکي لکه د نورو د نوم نخ کار کولو په شرط ویلي چې صدر په سره کم اپوزي ګام باندې زور نه دی ورکړی او دا چې چارواکو فیصله کړې چې د حالاتو څارنه کول به جاري ساتي. د پینټاګان مشر ویاندې دانا وایټ دا خبره رد کړې چې ګنې هاغلې مات ساتس په شام کې د پوزی ګام پر سر بیس کې برخه اغستی. نوموړي ویلي چې دغه رقم څه خبرې نه دي شوي. د انتظامی او ستر چارواکي ویلي چې هاغلی میتس په شام کې په نږدو کې د کلورین ګیس د بریدونو پر سر پوزی ګام په مکمله توګه پر ضد وو او دا چې هاغلی مکماستر یې په حق کې دی. هم تیر ورځ د صدر بشار الاسد حکومت د ملګري ملتونو یوې امدادي قافلې ته ختیځ غوتا ته د خوراک او نور امدادي سامانونو د رسد اجازه ورکړې. دا په داسې حال چې په دغه سیمه کې ګولباري او هوایی بمباري جاري پاتې شوې. ملګری ملتونو او د سور صلیب نړیوال ادارې تیر ورځ ویلي وو چې په بشري مرستو بار قافله په دې توانېدلې چې د شام د غوتا ختیځو برخو ته ننوځي. په شام کې سور صلیب وایي چې په دغه کاروان یا قافله کې شپږ څلوېښت ټرکونه دي چې 28,000 خلکو ته پکې خوراکي توکې او دوایانې بار دي. خو بلخوا ملګري ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې په دغه قافله کې زیات داسې روغتیایي سامانونه نه دي پرېښودل شوي چې د زیاتو خلکو ژوند ورسره بچ کېدلی شي. په شام کې د بشري حقونو ډلو تر دې وړاندې څو ځله اندېښنه څرګند کړې وه چې د دوی مرستې ټاکلي هدف ته نه پرېښودل کیږي. اخوا د صدر ترامپ انتظامیه د صدر اسد د مرستې لپاره د وسلو او وسلوالو لیږلو پر سر د ایران غندنه کړې او په روسیه هم د ملګرو ملتونو په مرسته د ډزبندۍ وړاندیز عملي کولو کې د ناکامۍ تور لګولې. د کمی له وجې چې د کیمیاوي وسلو استعمال جاري پاتې شوی خو روسي او شامي چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې ګنی حکومت د کیمیاوي وسلو استعمال کوي. واشنگتن پوسټ په خپل خبر کې وایي چې په شام کې د کیمیاوي بریدونو ښکار خلکو عکسونه صدر ترامپ ته په یو نوي پوزي برید کولو باندې د غور موقع ورکړي لکه څنګه چې نوموړي د تیر کال د اپریل په میاشت کې کړی وو. صدر ترامپ پینټاګان ته امر کړی وو چې د تامهاک نومې میزایل د شام په هغه ودانۍ باندې وداغي د کمې په اړه چې یقین کېدلو چې د سرین نومي ګیس هغه برید سره تړاو لري. په کم برید کې چې 80 کسان وژل شوي وو دغه د اسد حکومت پر ضد د امریکا لخوا لومړی نیخ بنې غبرید وو. د صدر ترامپ د انتظامیه چارواکي وایي چې په کال 2013 کې شوی یوې پیښې وروسته د نړیوالې معاهدې باوجود شام د کیمیاوي وسلو جوړولو او کارول جاري ساتلی. د شامی امریکایي طبي ټولنې یا سیمز څوک چې د طبي کارکوونکو لخوا هغه راپورونو ریکارډ ساتي وایي چې سخ کال وپېرې د شام حکومت لخوا د کلورین ګیس استعمال شوی د کمې نښې نشانې چې د دغه برید ښکار خلکو کې ملو شوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
درنو او قدرمن اوریدونکو وروسته له هغه چې ډونالډ ترامپ په فولادو یا سټیلو باندې 25% د ټاکس د لوړولو د پلان یادونه وکړه او همدارنګه د المونیمو په ټاکس کې د 10% زیاتوالي څخه یادونه وکړه. د نړۍ یو شمیر مشرانو په دې اړه خپل کلک غبرګون څرګند کړ چې په هغه کې د کاناډا لومړی وزیر او همدارنګه اروپایي ټولنې مشران هم دي. نور حال په دې راپور کې اوري چې زموږ همکار اشفاق مومن چمتو کړی.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ویلي امریکا به د سټیلو نه په جوړو سیزونو درآمد کولو 25% او د الومینیم په درآمد کولو 10% ټیکس د لګولو فیصلې نه وروستو کیږي. د اسرایلی صدر بنیامین نتنیاهو سره د لیدونو وړاندې صدر ترامپ وویل چې په مکسیکو او کاناډا به دغه ټیکس نه لګول کیږي خو کچري د شمالي امریکایي ملکونو ترمنځ د آزاد تجارت لوازنامه په مناسبه توګه وشوه. صدر ترامپ زیاته کړه د شمالي امریکایي ملکونو ترمنځ د آزاد تجارت لوازنامه د تیرو څو کلونو راهیسې تباهي جوړه شوې ده. دی وایي دغه لوازنامه به بیا د سره جوړوي څنګه چې یې ژمنه کړې وه. خو که په دغې سلا را نغله نو وایي چې بیخي به د آزاد تجارت دغه لوزنامه ختموي او بیا به د مکسیکو او کینیډا نه د سټیلو په سامان هم ټیکس لګوي. په مکسیکو سیټي کې په دغه لوزنامه درې واړه ملکونه خبرو ته ناست دي چې ورته بیا کتنه وکړي او پکې ممکنه بدلونونه وکړي. د صدر ټرمپ لخوا په سټیلو او الومینیم د سامانونو د ټیکس لګولو په فیصله پله د واکمنه ګوند ریپبلیکن او ګرد نړۍ لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. څېړنکار خبرداری ورکوي چې د ټیکس د لګولو سره د امریکا نږدې یو شمیر ملکونه خفه کېدای شي. د امریکا هاوس آف ریپرزینټیټیو یا د نمایندګانو جرګې سپیکر پال راین او د ریپبلیکن ګوند یو شمیر نور غړي د صدر سره په ټیکس لګولو اختلاف ښودلی او کوشش کوي چې دغه فیصله باندې صدر ټرمپ د خپل دریځ نه وروستو کړي. هاوس سپیکر فال راین او د ګوند نور غړي وایي چې د ټیکس لګولو سره به د سټیلو او الومینیم سامانونو بیې زیاتې پورته شي او زور به یې د امریکا عام اولس نه وځي او دغسې امریکایي اقتصاد باندې به اثر بد پریوزي. د هاغلی راین وایاندې ایشلی سترانګ په جاری شوي بیانیه کې ویلي دي چې د تجارت په اړه د دغې بدلونونو نتایجو باندې انتهایی زیات اندېښمن دي او په وایټ هاوس زور ورکوي چې دغه فیصله عملی نه کړي. دې زیاته کړه چې د نوو پالیسیو سره د امریکا اقتصاد ډیر ښه شوی دی او که دغه فیصله عملی شوه نو ورته لوی زیان رسېدای شي. د وایټ هاوس وایاندې سارا سینډرز ویلي د سپیکر پال راین سره یې ښې اړیکې دي خو د دغې هیڅکله دا مطلب نه دی چې هغه څه غواړي نو هم هغسې به کیږي. دې زیاته کړه چې صدر ټرمپ د دې فیصلې کلکه ژمنه کړې او وړاندې یې هم په دې د کلونو راهسې ډېرې وعدې کړې دي. وایاندې سینډر زیاته کړه چې د خپل صدارتي کمپاین په وخت صدر ټرمپ ته امریکایانو هم په دغه ژمنو رای ورکړې دي. دې زیاته کړه چې د صدر ټرمپ انتظامیه د دغه تجارتي بدلون په اړه تفصیل سره کتنه کوي چې ورته اخیری شکل ورکړي او د اعلانولو نه وړاندې کوم معلومات پرې څرګندول نه غواړي. صدر ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ خپل ټویټ پیغام کې ویلي کاروباری جګړه خوي او ګټل یې هم اسانه وي. کال 2018 کې امریکا کینیډا ته په دوړخیز تجارت کې په سامانونو 2.5 ارب ډالر ورکړي او د مکسیکو سره یې هم د تجارت خساره 55.6 ارب ډالر ده. کینیډا امریکا په کاروبار کې لوی ملګری ملک ګڼي. تیر کال یې د کینیډا نه د 2.2 ارب ډالر د الومینیم او 4.3 ارب ډالر د سټیلو سامانونه اخیستي دي. د اروپایي کمیشن رئیس جینز کلاوډی جنکر ویلي اروپایي اتحاد د امریکایي صدر په دغه فیصله ځواب کې د امریکا په سامانونو ټیکس لګولی شي. صدر ټرمپ د دغې په ځواب کې ویلي چې خلک دې په دې پوه شي چې زموږ ملک د تجارت کاروبار په میدان کې زموږ دښمنانو او دوستانو دواړو اکثره تاواني کړی دی. د زیاته کړه چې چین او روس زموږ سره ډیر ښه دي خو اروپایي ملکونه موږ دغلته تجارت نشو کولی، دوی موږ ته هلته مخه نه راکوي. د زیاته کړه چې اروپایي ملکونو موږ ته داسې خنډان پیدا کړي دي چې هغه د ټیکس نه هم زیات سخت دي. صدر زیاته کړه که هغوی ځوابن ګام پورته کړ نو موږ به یې په موټرو د ټیکس پر ځای کولو فیصله وکړو چې دوی زموږ ملته لکه د اوبو رالیږي.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
خدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خپرونه لا دوام لري او تاسو ته به راځو په څو شیبو کې د 15 دقو نور خبرونه به هم وړاندې کوو او د دې خپرونې وروسته به تاسو د هلو وی او خپرونه هم اورئ او ستاسو سره به په موضوعاتو باندې بحثونه کیږي. تاسو هم په خپرونه کې ګډون کولای شئ. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف